السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې لمرستندوی بنسټونو غوښته چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوی چې دوی له څه باندې 24 میلیونه اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کابل لشاره سباندې 3000 سوالګر راټول کړي دي. په دې ډله کې سباندې 2000 شذې هم شامل دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر په دې اړه پرون یو ویډیوي پیغام ورکړی.
د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان 400 مریض کال د وږي یا اسمبلی میاشتې تر 12 نیټې پورې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو 3800 سوالګر راټول کړي دي. د راټول شوو سوالګرو له جملې 2109 ښځې دي چې تر ارزونې وروسته یې 649 مستحق او 1480 بیا حرفوي سوالګر پیژندل شوي دي.
طالب چارواکو ویلي چې مستحق سوالګر یې ټول افغانستان میاشتې ټولنې ته معرفي کړي چې هلته به ورسره لازمي مرستې وسی. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مسابقه لري. هند د آسیا جام په دویم پړاو کې وړم ورځ د پاکستان ماتې خوړلې ده، خو سریلانکا بیا لومړی بری د افغانستان په وړاندې ترلاسه کړی. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه ماښام له پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. د پاکستان پوز وی په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستانی سرتیری او 4 افراطي وسلوال ووژل شول. د پوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او 4 تن افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د زاپوریجیا اټومي تاسیسات وروستی فعال ریاکټور هم بند سو. د اوکراین د زاپوریجیا اټومي بټۍ چلوونکی نینر هواتم وایي څرنګه چې د روسیې لخوا په اشغال سوو سیمو کې لا هم راکټي بریدونه دوام لري، د پیښې د رامنځته کېدو له بیرې وروستی فعال ریاکټور هم بند سوی. د راپورونو له مخې په دې اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارونکو له پلټونو سره سره په شاوخوا سیمو کې راکټي بریدونه دوام لري. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمانداني د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د امریکا دوه B-52 بم غورځوونکو الوتکو د فارس خلیج پر سر ځینې الوتنې وکړې. دغه الوتکې چې د اټومي ډزو وړتیا هم لري، د یکشنبه په ورځ د اسرایلو، کویت او سعودي جنگي جټ الوتکو په ملتیا پروازونه کړي دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا د هوایي ځواک لوړ پوړي چارواکي الکس گرینویچ ویلي دا بم غورځوونکو الوتکې د برېټانیا له ایوې پوځي اډې څخه سیمې ته الوتنې کړې وي او اوس یې پروازونه ختم او د سیمې له قلمرو وتلي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس او اسرایلی رسنیو دا د ایران په وړاندې د قوت د ننداري په توګه یاد کړي. خبرونه مو د ازادي رادیو په یو ساعت خبرونه کې وویدل. نن سټیشن بده د وږي اسمبلی 15 د سپټمبر میاشتې شپږمه د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې طالبان چې له روسیې سره شی اړیکې لري وایي چې کابل کې د روسیې سفارت خوندیتوب ته لا جدي اقدام کوي.
موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دشمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي تاییدوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شوي.
پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دې په مخ پرانیستل شوی دی.
په نورو ولایتونو کې هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته د خپلو ټولګیو د پرانیستلو په تمه دي.
چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي موږ له یو کال څخه په تمه یو.
غزنی کې د سیلاب ځپل یو حال هم اخلو.
تکاو خپل تر هغه ما غو بو یو غوښتنه چې زه وګورم دا یو 2 کیلومتر به ولای نورین په یو ډبر ځان ته کې کو اټ بیا زرا وختم.
دا هم ورته په کندز کې خلک د غلاو له زیاتې دو شکایت لري.
زه غالم چې دلته توجه شي ته دا غلامله راز په ورځ زیاتېږي. دا
خبرونه په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورجو د راپورونو برخه ده. د طالبانو حکومت ویل دی وروسته د روسیې د سفارت امنیت ته لا جدي پاملرنه کوي. دروسی د سفارت مخته پرون یو زورور چاودنه وسو چې د دوو روسی ډیپلوماټانو ترڅنګ څلور افغانان ووژل. د پیښې ټپیان بیا وایي چې چاودنه ډیره لوی وه او ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سفیب الله ستانگزی راپور جوړ کړی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوشنبه په ماښام د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ټلیفون کړی او په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې راغلی چې متقی لاوروف ته ډاډ ورکړی چې طالب ځواکونه به د سفارت د امنیت د نیولو لپاره لا هڅې ګړندی کړي. د وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه وویل:
زموږ امنیتي ارګانونو د پیښ په تړاو هر اړخیز څېړنه پیل کړې او د سفارت د لا خوندیتوب لپاره به لا زیات جدي ګامونه پورته کړي تر څو د دغه ډول ګواښونو مخه ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت د روسي فدراتیب سره نږدې اړیکې لري او غواړي چې د وخت په تیریدو سره لا قوي شي. موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دشمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
اخوا د روسیې د ولسمشر ویاند دیمتری پیسکوف په کابل کې د روسیې د سفارت مخته چاودنه ترهګر عمل بللې او ویلي دي چې په اړه یې څېړنې کیږي. د کابل د دارالامان واټ ته څېرمه د روسیې سفارت مخته په چاودنه کې چې د راپورونو له مخې ځانمرګ برید و ګڼو هغو ځوانانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د تحصیلي ویزو لپاره ورغلي وو. د کابل د امنیې قمندانۍ ویاند خالد زدران دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغانان او د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي وژل شوي او لس تنه نور په دې پیښه کې ټپیان دي. د چاودنې ځینو ټپیانو داسې حال کې رویټر سره د سترګو لیدلی حال شریک کړ چې پټۍ پرې لګېدلې وي او له درده کړېدل. فیض محمد د روغتون په کټ پروت دی او وایي تر چاودنې وروسته یې څه په یاد نه دي پاتې.
کونسل راغی او موږ خپل اسناد ور وښودل. موږ یې د سفارت دروازې ته رهنمایي کړو. په همدې شیبه کې چاودنه وشوه او زه په ځمکه ولګېدم. وروسته پوه نه شوم چې څه وشول.
وحید الله وایي د چاودنې زور دومره ډېر و چې دی د سړک له یوې غاړې بلې ته واچاو او ډېر یې ژوبل کړ.
همدومره مې په یاد دي چې چاودنې د بیالې له څنګه د سړک منځ ته واچولم. بیا مې لاس او پښې له کاره ولوېدل. ملګری مې راغی او دلته یې روغتون ته راوستلم.
چا او کومې ډلې د دې راپور تر لیکلو پورې په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو روسیې تل په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. روسیا له هغو محدودو هیوادونو ده چې د طالبانو له راتګ وروسته یې په کابل کې خپل سفارت پرانیسته. روسیې سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو کلکې ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پالي او هلته یې هم په موسکو کې د طالبانو د حکومت استازي ته ډیپلوماتیک باورلیک ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا ځینی اوسیدونکي او سیمه ییز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ځینی لیسې پرانستل سوي او نجونو ته یې تعلیم پیل کړی دی. دوی وایي چې دا پریکړه د ځینو ښوونځیو د مدیرانو لخوا سوې او په دې اړه د پوهنې وزارت لخوا کوم حکم نه دی صادر سوی. څه باندې 350 ورځې وسوې چې د طالبانو حکومت رسمن له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. سفی الله ستانگزی او نور تفصیل.
د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمي وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یوه لیسه له څو ورځو راهیسې پرانیستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنیو ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه د زرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسیږي. دولسم سم په پورې زده کوونکي لري. پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. دا سه رسمي مکتوب نشته چې دغه مخه اجازه ورکړل شي چې تاسو ښوونځي ته تلای شئ.
څمکنه یې له ګردیز شاوخوا اویا کیلومتره لرې ده او د لیسې مدیر د ځایي اوسیدونکو په مشوره لیسه بیرته پرانیستې. په ګردیز کې هم څلور لیسې پرانیستل شوي. د ګردیز یو اوسیدونکی احمد شاه دوستي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ښوونځي له ډېر ځنډ وروسته په پکتیا کې تر شپږم سیم پورته یو ځل بیا شروع شوي. نجونې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي. زما درې خویندې او د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د نسوانې شهري خوانځي کې ذکر کوي چې کله دا خبر تر لاسه کړل بازار خواګر راوړل او پټول کورنۍ توزیع کړل ټول پکتیاوال ډیر د خوخي احساس کوي زه هیله لرم چې پټول افغانستان کې د انجنونو خوانځي بیا فعال شي او خیندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق رحمتزی له سیمایزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې او همدارنګ په مرکز ګردیز کې لشپږم ټولګي پورته د انجنونو 15 خوانځي برته فعال شوي که څه هم طالبانو تیر کال واک ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې خو له څه وخته د بلخ کندوز جاوزجان هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستلې تر بلې خبرتیا وځنډول د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلې هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي
په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د مدیرانو د پریکړې له مخې پرانستل سوي دي د غزنی پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو نجونې د دې کار ستاینه کوي خو دوی هم د خپلو تړلو ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه لري نور حل په دې راپور کې
مروه د غزنی ښار په یو لیسته کې د دولسم ټولګي زده کوونکی ده دا اوس ښوونځي ته نسیتلی مروه وایي په دې هیڅ نه پوهیږم چې موږ ولې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږو هغه په پکتیا کې تر دولسم ټولګۍ پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ته زیاته خوشحاله ده خو وایي په ټول افغانستان کې دي د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص سي
زه خوشحاله یم چې د ښوونځیو د خلاصولو پیل له پکتیا څخه وشو خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي موږ له یو کال څخه په تمه یو
دا په داسې حال کې ده چې کال کېږي په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي د پکتیکا ولایت مرکز شرن عالیه هم د دغه ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل سي
زه ډېره خوشحاله سم چې پکتیا کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شول خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي مسؤلینو څخه هیله کوم چې ښوونځي پرانستل
دغه نجونې وایي تېر یو کال یې په همدغه هیله تېر کړ چې نن او یا سبا به یې ښوونځي خلاصېږي خو لا هم تړلې پاتې دي د میدان وردګ ولایت د میدان ښار د یوې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي بختنامه هم له خپله بخته ګیله منه ده دا وایي خوشحاله یم چې په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي خلاص سوي موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ ښوونځي هم راته خلاص کړي
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو حس پیدا شي او دا درد ولیدل شي زموږ زخم پټۍ کړای شي نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي او اوس یې په پکتیا کې د دغه ښوونځیو د خلاصولو امر کړی دی خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته غوښیست د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلي چې کورونه باغونه کښتونه او یا هم د کورنۍ غړي سیلابونو وړي د طالبانو حکومت او له خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي د دغو کسانو له ډلې یو هم د 15 وژل سوو اولادونو پلار محمد هاشم دی
مولم یو یو مخستان نه وړو د دورسوی وال او کوم چې د نور شیدان هغه بیا سار د دت پیا و نه د توبو ولاړ یو خټ پرته هغه لري کړی ته غره وکړ
محمد هاشم د هغه یو لور او څلورو زامنو پلار دی چې څومره دوړان دي سیلابي څپو ورڅخه واخستل دغه څپې د هغه پر کور د لوی اختر پښپه د شپې مهال ورغلی چې حبیبه کلیم الله نصرت الله هیبت الله او مصباح الله په خواجو خو ویته وو دغه پیښه د غزنی ښار ختیز لور ته په 2 کیلومتره واټن په خیر آباد سیمه کې رامنځته سوې وه. محمد هاشم په دغه تکاوی کې چې اولادونه یې پکې مړه سوي ولاړ او کیسه کوي چې څنګه یې پر کور اوبه راغلې او څنګه یې د زړه ټوټې ورڅخه جلا کړې.
د شپې 11 بجې زه ویده وم او دا کوڅه کې سر ناریز راپورته شوم، سره منډې مې کړې، تکاو خولې ته سره رسېدم، دا کوچنیان به زه راوکړم چې غرق نه شي. تکاو خولې ته رالم، هغه اوبه یووړم زه په خپله، چې زه اوبو داسې 2 کیلومتره بیا وړیم، وری مې په یوه ډبره پسې ځان ته کېکو چې بیا زه راوختم.
خو کله چې هاشم کور ته راغی څه سوي وو؟
بیرته رالم، په دوی اوبه ولاړې وې، څوک نه پکې معلومېدلو. خو دا 1 متر 40 سانتي دغه تکاو زور ده، په هغه کې لاندې وو، دلته راټول کړي وو ټول دغه مځکې ته، ټول داسې کوټه پراته وو، یو دغه پورته ورسۍ کې پروت وو، هغه ټول شهیدان شوي وو. 5 نفره وو، یوه مې لور وه، څلور مې زامن وو. مشره لور مې د 12 کلو وه، د کشر زوی چې مې وو، کشر مې زوی وو، هغه د 2 کلو وو.
محمد هاشم د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لوڼو کلي اوسیدونکی دی چې کلونه وړاندې د نیستۍ له امله غزنی مرکز ته راکډه سوی. هغه کیسه کوي چې د اولادونو 5 جنازې خپل پلرني کلي لوڼو ته یوړې او هلته یې دفن کړې.
دوی مې دغه پورته کورو ول را له هغوی کور ودانه چې بیا کفنونه مغه ورکړي وو او غسل مې هغه ورکړی وو. له هغه بعد بیا د موږ کلیوال راله چې هغو راسره یوړه چې بیا په اووم سپارلو وري.
محمد هاشم وایي له هغه وروسته د ژوند چارې سختې اغېزمنې سوې دي. د ماشومانو د مړو کېدو تر څنګ یې کور هم نړېدلی دی. هیله کوي چې د طالبانو حکومت، خیریه بنسټونه او یا هم ملي سوداګر د مرستې لاس ور اوږد کړي.
نو موږ ته باید مرسته وسي، دا کور په جوړ کړو او دا زندګي پر روانه کړو. نور راستې نور پاتې هغه کوچیان بېرته نه راستنېږي.
دی وایي له دغه پېښې وروسته پر رواني ناروغۍ اخته سوی او هیڅ کار روزګار ته زړه نه کېږي. دا یوازې محمد هاشم نه، بلکې په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلې چې کورونه، باغونه او کښتنۍ سیلابي اوبو وړي، له طالبانو حکومت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې د محمد هاشم تر څنګ به له ټولو هغه کورنیو سره مرسته کوي چې سیلابونو ځپلې. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
ان شاء الله راتلونکي مجلس کې چې د موږ له مشرانو سره کېږي دا خبره به د موږ د مجلس اجنډا وي او دا به یاد کړو.
غزنی تیرو ورشتون او سیلاونو سخت ځپلی چې ډیری ځاني او مالی زیانونه یې اړولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې وروستیو کې د تاجکستان حکومت افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د لیږلو لړۍ پیل کړې ده چې دې هیواد ته یې پناه وړې وه. په تاجکستان کې افغان کډوال وایي سره لدې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې د عالي کمیشنري او د تاجکستان حکومت لخوا د کډوالۍ کارتونه ورکول سوي، خو بیا هم په دې وروستیو کې له دې هیواده اخراجېږي. دا هم په دې اړه جزئیات
د کور لپاره لږ سودا کمبود وه، نو د هغې په خاطر باندې د ورځې نه شو راوتلی، لږ ډېرېږو، نو زه مجبور شوم د شپې د خونه راووتلم.
نیمه شپه د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په کوڅو کې بازار ته روان دی چې کور ته د اړتیا وړ خوراکي توکي واخلي. وایي د ورځې له دې ویرې چې د تاجکستان د پولیسو لخوا ونه نیول شي او بېرته افغانستان ته ونه لیږل شي له کوره نه راوځي. د افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي یو نیم کال کېږي چې د امنیتي ستونزو له امله یې تاجکستان ته پناه وړې ده، خو اوس یاد هیواد کې هم په ډار عوام کې ژوند کوي.
زل ډیری مجبورای نه دلته راغلی، اولاد ته خطر و، ماته خطر و، نو په دې اساس باندې اوس فعلاً زه دغه یو ډیرو مشکلاتو سره زما په رقم باندې په سلګونه افغانان دي دلته چې دغسې مشکلات لري. که چیرې موږ افغانستان ته لاړ شو بیا هم په خطر کې یو، که دلته اوسېږو نو د ولږې نه مرو، د رپورټ د یره نه بیرون نه شو وتلی. د سازمان باندې مې دا غږ دی چې زمونږ لپاره یو څه وکړي، د ډیرو سختو مشکلاتو او د ډیرو سختو ناجریانو سره موږ دلته سر یو.
په تاجکستان کې میشت افغان کډوال وایي دوی سره له دې چې د UNHCR د کډوالۍ کارتونه لري، د تاجکستان له حکومت سره هم ثبت دي او ګریزه کارت چې دوی ته په تاجکستان کې د کډوال په توګه د اوسېدو حق ورکوي او دوی د اخیستلو لپاره له 0 تر 3000 ډالرو پورې ورکړي هم لري. خو بیا هم د تاجکستان حکومت په دې وروستیو کې افغان کډوال له کورونو وباسي او افغانستان ته یې لیږي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې می واخستل شي ازادي رادیو ته ویل
در نظر پښته کې مهاجرین هم شان کارت ملل متحدم درن
سره لدی چې د ټول کډوال د ملګرو ملتونو او تاجکستان د کډوالي کارتونه هم لري هیڅ امکان نه لري چې دلته څوک غیر قانوني راشي ټول قانوني کډوال دي خو اوس هر کس نسی زما یو دوست چې نیولای وو ورته ویلی و چې و زمونږ د خپلواکۍ ورځ را روانه ده له هغې وروسته ټول له تاجکستان باسو یو میاشت کېږي چې دا چاره پیل شوې خو په تېرې درې څلور ورځو کې هر ورځ 500 نه نیولې تر شپېتو کسانو پورې افغانستان ته لیږي تېرې شپې هم 15 کورنۍ ولیږلې خلکو بېخي روحیې له لاسه ورکړې او له کوره وتلی نه شي
د رحیم په نوم یو ځوان چې شپږ ورځې مخکې له خپل ورور سره د تاجکستان د حکومت له لورې ونیول شو او افغانستان ته ولیږل شو وایي نور کورنۍ په تاجکستان کې پاتې ده او د خپل ورور سره په افغانستان کې دی نو مړی وای دومره وخت هم ورنکړل شو چې خپل کورنۍ ته زنګ وکړي او د نیول کېدو په اړه معلومات ورکړي
موګلی او موټر څخه حرکت کړو او بل موټر کې کېنولو د امنیت خلک هم را سره وو او سرحد ته راوستلو هرڅه می چورته وویل چې موبایل می راکړي چې کورنۍ سره می خبرې وکړم اسناد لرو او تاسو به دلیل موږ ډیپورت کوي خو زموږ خبرې وانه وریده او مستقیمی سرحد ته راوړلو
خوب مورا ډیپورت کړان مستقیم اوردن مارس
لا تاجکستان څخه د افغان کډوالو د استلو پاړه د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ازادي رادیو ته څونه ویل خو په تاجکستان کې د تیر جمهوریت حکومت سفیر محمد ظاهر اخبار لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا چې یو شمېر افغانان له تاجکستان څخه بیرته لیږل شوی لاملې د تاجکستان د خپلواکۍ ورځې لپاره د ټینګو امنیتي تدابیرو نیول دي خو نو وړي زیاتوي په دې اړه د تاجکستان له حکومت او نورو نړیوالو ادارو سره خبرې روانې دي چې دا ستونزه حل کړي
هغه دوستان چې اخراج شوي دي له ټولو سره یې په اړیکه کې یم کورنۍ ته یې ورغلی یم او ټول اسنادونه مې له نږدې لیدلي دي اړتیا ده چې د دوی اسنادونه یو ځل بیا وارزول شي زه له هغوی سره چې په افغانستان کې دي یې کورنۍ دلته دي همدا ډول له نړیوالو او د تاجکستان حکومت د کډوالو له بنسټونو سره په اړیکه کې یم هیله من یم چې دا ارزونه په ښه ډول وشي بیا یې ټول موارد له خلکو سره شریک کړو
سره له دې چې په تاجکستان کې افغان سفیر د افغانانو د اخراجولو لامل د تاجکستان د حکومت لخوا امنیتي اندېښنې بولي خو افغان کډوال بیا ادعا کوي چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو لخوا د تاجکستان حکومت ته د بودیجې له کمولو وروسته یاد هېواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې خو د کډوالۍ نړیوالو سازمانونو په دې اړه څه نه دي ویلي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د اګست 15مه د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې وه او خبرداری ورکړی و چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي هڅه مو وکړه له تاجکستانه د ویستل شوي افغانانو د شمیر او لامل په اړه په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هم وپوښتو خو یادې ادارې په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیایي جام لپاره د څلورو غوره لوبډلو د سیالیو په ترڅ کې له پاکستان سره مسابقه کوي د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډیر قوت دغه پړاو تر رسیدلې خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله سلطان محمد سرور د مرکې پیل کې د کرکټ بورډ له مرستیال روزونکي رئیس احمد زی پوښتلی چې افغان ټیم د سبانۍ لوبې لپاره څومره چمتووالی لري
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې سرلنکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډلو کې ځان ته ځای پیدا کړ او به وایو چې بدبختانه به ورته ووایي چې سرلنکا سره هم هغه لوبه له لاس نه ورکړله او علت یې معلوم و په حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه یعنی فیلډینګ کې موږ نه څه نه څه اشتباهات موږ نه وشو نو له هغې وجې هم لوبه بیلله خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پوره یو خو دمه ورته وکړله او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو د روان میچ لپاره چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هېواد سره ترسره کېږي او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینهوال چې دغه میچ ته په انتظار دي نو لوبغاړي هم د دې میچ په اهمیت باندې پوهېږي او ګټل یې ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسېدو پورې نو انشاءالله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې چې موږ سره کوم لوبې کړي دي نو د کرکټ مینهوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم داسې یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دې ماتې ورکولی
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته په کتو د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي
نو کتا سی وګوري واکین چې دی پاکستان لوبډلې د هند په خلاف ډېر خلوب بوکړل او ډېر غټ رن دي پوره کړل. خو بیا وګوري د هندستان په بولینګ کې داسې یو خاص څوک تجربه کار بالونو بغیر دغه بنشو کمار په نوم باندې چې دا نو دغه نور لوبډله کې دومره بالرانو کې دومره تجربه یې نه لرله، یعنی دغسې بالران پکې وو. نو رابه شو د منګه د ټیم په باره کې زه دا ووایم چې دغه لوبه په شارجي کې ده او د پاکستان توپ وهونکو تیز بالران چې دي هغه واقعاً چې ډېر تیز دي، خو په شارجي کې لوبه ده او په شارجي کې چې څومره ته تیز بال کوي هغومره دومره مسله نه جوړي. خو که وګورو نو د پاکستان په نسبت باندې د افغانستان بالینګ ډېر تجربه کار ده، ډېر ښه سپینران دي موږ سره او د منګه فاسټ بالینګ هم ښه ده، بد نه ده په دغه ټورنمنټ کې چې لوبه کړي. نو په بیټنګ کې او په بالینګ کې دواړو طرف نه پوره پوره موږ ورته آمدګي نیولې ده، دا چې په پاکستان هند ته ماتې ورکړه څه نه څه یو ښه مورال سره به خو انشاءالله د موږ لوبغاړي هم دغه میچ ته بره پوره آمده وي.
که لږ په تفصیل وغږیږو احمدزی صاحب، چې بل پړاو ته د وتلو څومره چانس لرو؟ مخکې تاسو اشاره وکړه د افغانستان ټیم په قوت سره دغه پړاو ته راورسېده، سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکړه، سره دې چې سریلانکا نه پروسی لوبه کې ماته خوړه، بل پړاو ته د وتلو څومره فرصت لرو؟
نو د پاکستان میچ مخکې چې ما ویل ډېر ضروري ده، او دغه څلور ټیمونه به دوه هغه پیاوړي ټیمونه څوک چې اول او دویم راشي په دغه سکیجول کې، نو د هغوی ترمنځ به بیا د فاینل لوبه به ترسره کېږي. یعنی دې کې نور پړاوونه نشته، دې نور ډایرکټ بیا فاینل شروع کېږي. نو د پاکستان لوبه د موږ لپاره ډېره ضروري ده چې یو بهترین کرکټ ورسره وکړو او کوشش به مو دغې چې ترې وګټو. نو دا مسابقه په یو لحاظ باندې چې ورته ویلو شي دا به د یو طرفه مسابقه بنی ان شاء الله، په دغه باندې ډاډمن یو که ډېره بدقسمتي او بدبختي نه وي. نو لوبغاړو ورته پوره پوره تیاری کړی دی، نو ان شاء الله د موږ دغه روان سبانه لوبه چې ده ډېره په زړه پورې ده. تر اوسه پورې دغه ټورنمنټ چې د اوپن یعنی خلاص ده، هر یو ټیم کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. هېڅ توقع د خلکو نه وه چې د پاکستان ټیم به هند به مات کړي او بیا دومره رنځونه به دې پوره کړي. خو دې نه دا معلومېږي چې څلور واړو لوبډلې چې دي دغه څلورم دویم پړاو ته چې راغلي دي ډېرې پیاوړي لوبډلې دي او کوشش دغه لوبډلو دغه ده چې فاینل ته دوی لاره پیدا کړي.
احمدزی صاحب، عمر ګل د پاکستان د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی، د افغانستان د ټیم د بالینګ کوچ ده، د هغوی کارکردګي به څومره مؤثره تمامه سي په سبا لوبه کې؟
د سی بي چې د غلوب د افغانستان بولران که تاسو وګوري څومره کو وګوري دا ماشاءالله د سی بي چې تر ډیر وخت نه دی خلګیا دی، اوس راشد خان چې د پوره یو نوم لري او یو ښه تجربه کار لوبغاړی ده، هغه خپل ټول تجربې د پاره ډیر ضروري دي. ځوان لوبغاړو سره شریکي او دغه سی محمد نبی او د موږ دغه نور ځوان لوبغاړي چې ملي لوبډلو ته راغلي تیر نو نسکلونو او د افغانستان داخلي پیداوار ته ورته ویل شي. نو پاتې شو دی عمر ګل هغه تجربې چې دغه څه وخت نه دی دلته، دا خپل تجربې دی سره شریکي چې کومې عملی تجربې عمر ګل په خپل وخت کې په بالینګ کې ترسره کړې، بس هماغه تجربې دي. نور د موږ لوبغاړي داسې حالات ته سره رسېدلي دي چې پوره پوره با تجربه کار دي، پوره دوی کې هغه صلاحیت شته چې دوی په هر رقم میدان کې او په هر رقم پیچونو باندې دوی ښه بالینګ ترسره کړي. خو دا چې دواړو تجربې سره یو شي نو بیا انشاءالله یو ډېر ښه نتیجه په لاس باندې راځي. نو د عمر ګل خواله بیا په دغه ده چې په پښتو ژبه باندې د لوبغاړو سره غږیږي او خپل تجربې ورسره شریکوي.
د آسیا د جام دغه لوبې به د نورو نړیوالو لوبو لپاره څومره مهمې وي او څومره به د افغانستان د ټیم لپاره لاره پرانیزي؟
بالکل، تاسو د بالینګ خبره وکړه، خو که زه د بیټنګ خبره هم وکړم، بیټنګ هم په دغه آسیا کپ کې تاسو وګورئ ډېر ښه بیټنګ وشو. سریلانکا نه موږ په لس تقریبا په لس اشاریه څو بالو باندې موږ میچ وګاټه، یعنی په یو ډېر غټ توپیر سره. د بنگلاديش خلاف باندې د موږ لوبډلې ډېر ښه بیټنګ ترسره کړه، او دغسې د سریلانکا خلاف باندې تقریبا 120 کې 50 منډې وسولې. نو بالینګ سره سره که تاسو وګورئ موږ بیټنګ هم ښه ده. او پاتې شو دغه تاسو د سوال بل اړخ ته کوو، بل پوښتنې ته کرا سمه، دې ټورنمنټ کې لوبې کول د دغه د آسیا ایشین کرکټ کونسل د دې ټورنمنټ مخه هم دغه و چې دغه د آسیا ټیمونه د روان جام لپاره ښه تیاری ترسره کړي، ښې لوبې وکړي او پوره هغه تمرینات وشي تر څو د روان نړیوال جام چې په اسټرالیا کې ترسره کېږي. نو د آسیایي شورا هم دغه کوشش وي چې خپل آسیایي ټیمونه چې په هر رقم کېږي دوی وغواړي چې د روان جام آسیا ته راشي. نو دا دی دی یو ډیر ښه اقدام وو. نو بالکل واقعیا چې دلته میچونه ګټل په ټیمونو باندې ډېر غټ اثر کوي. دلته د لوبغاړو خپل هغه ذاتي پرفارمنس چې دوی کې ښه لوبې څه کوي هغه د دوی په روان ورلډ کپ کې دوی د ډېر ښه په کار باندې راتللی شي. نو ډېر یو بهترین پریکټس یعنی تمرین به وشي د روان جام جهانې لپاره.
د افغانستان د کرکټ بورډ روزونکی رئیس احمد زئی وو. لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو د دې سات مهم خبرونه یو بار بیا.